د ماسپخین درې بجې شو ریدونکو د مشال رادیو په دیو بل خبري سات کې زه هارون بچاله تاسو سره يم سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د بلوچستان د وزیر اعلی څرګندونې درورو چې د دې صوبې د زلزله ځپلو سیمو له دورې ورسته کړې دي. دغه راز په کراچۍ ښار کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو د هدفي عملیاتو په اړه هم په یو رپورټ کې اوري. په پېښور کې د یو بیړني امنیتي ځواک جوړېدو په اړه مو هم په یو رپورټ کې خبرو او تر څنګ یې دوه اونیزې خبرونې هم درورو. خو پیل د خبرونو نه کوو چې منور شای وړاندې کړي.
اول د خبرونو سرټکی. نن غرمه د بلوچستان چمن خار سره نږدې د پاک افغان بارډر په خوا کې بمیچاودنې یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لاړولې. افغانستان وایي که د امریکا سره امنیتي تړون کې یې د ملي حاکمیت احترام نه وي لاسلیک به نه کړي. امریکا کې نن په دویم ورځ هم د بجټ په سر د سیاسي بحران له وجې زیاتره وفاقي ادارې تړل شوې دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې له دوستي دروازې سره نږدې چاودنه شوې چې پکې د چارواکو په خبره سلور تنه وجل شوې او شپږ نور جوبل شوې دي. د چمن د سیمې د لیویز یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ډېډیو ته ویلي په وجل شو کې یو د ملیشا ځواکونو غړی او درې عام وګړي دي. د چاودنې مسؤلیت لا هم کمیډلې نه دی قبول کړی. چاودنه نن یعنې د چهارشنبه په ورځ غرمه سکم یوه بجه رامنځته شوې ده. د بلوچستان حکومت نړیوالو مرستندوی ادارو او ملګرو ملتونو ته خواست کړی چې د زلزله ځپلو سیمو په بیا ودانولو کې د ورسره مرسته وکړي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ د یادو سیمو له 15 ورځنۍ دورې وروسته پرون ناوخته په کوټه کې خبریالانو ته وویل په اولو دوه ورځو کې بیلتون غوښتونکو بلوچو ډلو ورته مشکلات جوړ کړي وو خو اوس د مرستو ویشل روان دي. نوموړي زیاته کړه ډاکټر مالک بلوچ د 23 سپتمبر په زلزله کې ټول اواران او کیش کې زیات ځپل شوی دی. نوموړي دغه مویل او زیاته کړه چې ټول 400 او 2 تنه وجل شوی او خواوشه 800 زخمیان هم د دغه دوه زلزله سره تعلق لري. په کراچۍ کې د هدفي عملیاتو پر مهال یو شمېر کسان نیول شوي او وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو چارواکي ویلي چې د دې عملیاتو په نتیجه کې یې 4 تنه د پولیسو سره مقابله کې وژل شوي او یو شمېر نور نیول شوي دي. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات 13/14 سنوي ته ویلي چې دوی د متحده قومي موومنت سره اړه لرونکو یو داسې قاتل هم نیولې چې د وژل شوي خبريال ولی خان بابر د وکیل په قتل کې لاس درلود. خو متحده قومي موومنت د پولیسو دا بیان رد کړی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي که د افغانستان ملي حاکمیت ته احترام ونشي امریکا سره به امنیتي تړون دوی ته د منلو وړ نه وي. ولسمشر حامد کرزی د ناصرو قوم د یو شمېر مشرانو سره په ملاقات کې ویل چې د پردو له احتیاج څخه د افغانستان د خلاصون یوازنۍ لاره د تعلیم لاره ده. حامد کرزی زیاته کړه زه نن له تاسو سره د افغانستان د یو ارمان خبره کوم چې دا ارمان د پردیو له احتیاج نه ځان خلاصول دي. حامد کرزی د ناصرو قوم مشران وهڅول چې له هر سولاندې د خپلو بچیانو تعلیم ته پاملرنه وکړي. د افغان ولسمشر حامد کرزی سلاکار ستر جنرال عبدالرحیم وردګ له خپل دندې استعفا ورکړې ده. ستر جنرال عبدالرحیم وردګ یو کال وړاندې د دفاع د وزارت له سرپرستۍ استعفا ورکړې او بیا د ولسمشر سلاکار ټاکل شوی و. د ده د استعفا پاڼه رسنیو ترلاسه کړې ده او پکې له ولسمشر حامد کرزی مننه شوې ده خو د استعفا وجوهات پکې نه دي په ډاګه کړی شوي. د امریکایي حکومت له خوا د یو شمېر وفاقي ادارو د تړل کېدو نن دویم ورځ ده او داسې ښکاري چې د سېنات غړي لا د فعالیت لپاره د فند ورکولو په پلان له سلا کېدو ډېر لري دي. وایټ هاوس ویلي صدر باراک اوباما به داسې قانون رد کړي کوم چې یوازې د نېشنل پارکونو او زړو خلکو لپاره پروګرامونه بحالوي. د وایټ هاوس په یو بیان کې ویل شوي چې دا محدودې هڅې سنجیده نه دي او دا د یو حکومت چلولو لاره نه ده. د دې نه وړاندې صدر باراک اوباما ریپبلیکن ګوند په 19 کالو کې په لومړي ځل د حکومت په جزوی تړل کېدو تورن کړ.
They've shut down the government over an ideological.
Republican ګوند په کانګرس کې دولتي خدمات د دې لپاره تعطیل کړل چې ملیونونو امریکایانو ته داسې روغتیایي بیمه چې له وسه یې پوره وي ورنه کړل شي. په بل وینا دوی جزیه وغوښته او یوازې د دې لپاره چې خپل کار وکړي.
In other words, they demanded ransom just for doing their job.
صدر اوباما زیاته کړه چې ریپبلیکن ګوند د صحت د خدمتونو پر ضد یو کمپاین شروع کړی دی. عراقي چارواکي وایي د بغداد په شمال کې د یاغیانو خلاف د عملیاتو پر مهال وسلوالو یو پوځي هلیکاپټر ویشتلی او غورځولی دی. د چارواکو په وینا په هلیکاپټر کې موجود دوه عراقي پوځیان او دوه د عملی کسان وژل شوي دي. د هلیکاپټر نن تکریت خار ته نږدې د وسلوالو سره د نښتو په وخت ځمکني ځواکونو ته هوایي ملاتړ ورکوه. یاد خار د بغداد نه د شمال پر لور 80 کیلومتره لرې پروت دی. د نښتې د هغه وروستنیو پوځي عملیاتو برخه ده چې په سنی میشتو سیمو کې د یاغیانو خلاف اعلان شوي دي. او بل خبر د لوبو د نړۍ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د متحده عرب اماراتو د شارجه په میدان کې د کینیا سره یو ورځنی لوبه کوي. د کینیا لوبډله ټاس ګټلې وو او د اولنی بیټنګ فیصله یې کړې وه چې پکې یې په 8 ورونو او 15 بالونو ټول کلان اوټ شو او 9 اتیان زونه یې جوړ کړل. دا مهال افغانستان بیټنګ کوي چې پکې تر دې دمه 2 اتیان زونه جوړ کړي، 2 کلان اوټ شوي دي او 14 ورونو او 15 بالونه شوي دي. افغانستان کینیا سره دوا یو ورځنی لوبې لري. کای چیرې دواړه وګټلې نو بزان د 2015 نړیوال کپ ته ورسوي چې په استرالیا او نیوزیلند کې به ترسره کیږي.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاو وړاندې کول په روانه خبرونه کې پر دغو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. د بلوچستان اعلی وزیر وایي حکومت یې د صوبې زلزل ځپلو خلکو ته په داسې حال کې چې خطرې موجود وي مرستې رسولې دي.
جتنے ہمارے ادارے تھے ہم نے اس صورتحال میں مدد کام شروع کیا جو انتہائی خوف کا ماحول تھا.
بلخوا د کراچۍ پولیس وایي په هدفي عملیاتو کې یو شمېر قاتلین نیولي چې د متحده قومي مومنټ غړي هم پکې شامل دي.
آج رات ہم نے ایک مرڈر پکڑا ہے اور اس کا تعلق ایم کیو ایم سے، متحدہ قومی مومنٹ سے.
او په شال او شملو نیز خبرونه کې نن په ممندو جنسای کې د واده خاده د رواجونو په اړه وري.
درې سالو زاله خويندې شي ستوري نه مسره شي هغه ګرځي والا بس خلکو له سو کله کپړې ورکې سو کله لوبټي ورکې په سو کې نه علي مینه مې دا رواج نه باخلای.
بلو نیز خبرونه د نړۍ رنگونه هم درته لرو او ریدو ته له مشال رادیو سره پاتې شي. او دا هم اوریدونکو د خبرونې اولنۍ رپورت. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ ویلي په دغه صوبه کې راغلیو زلزلو 25,000 کورونه نړولي او دومره شمیر کورنۍ یې متاثره کړي دي. مالک بلوچ له کامی او نړیوالو موسسو څخه خواست کړی چې د زلزله ځپلو سیمو په بیا ودانولو کې دې ورسره مرسته وکړي. دا خبرې نوموړي د زلزله ځپلو سیمو تر 15 ورځنۍ دورې وروسته پرون په کوټه کې له خبریالانو سره کړي چې زموږ خبریال خدای نور ناصر پرې دا رپورت راکوي.
د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د سپتمبر د 24 نیټې تر زلزلې وروسته چې اواران او کیچ سیمه یې د چارواکو په خبره زیاته متاثره کړي. د بلوچستان حکومت د سه شنبې په ورځ له نړیوالو موسسو سره سره له ملګرو ملتونو هم خواست وکړ چې د زلزلې ځپلو سیمو په بیا ودانۍ کې د ورسره مرسته وکړي. د یادې صوبې وزیر اعلی چې د زلزلې ځپلو سیمو 15 ورځنۍ دوره یې کړې له خبریالانو سره په یو خبري غونډه کې وویل په لومړیو دوو ورځو کې د بلوچ بلتون غشتونکو وسلوالو له خوابرته مشکلات وو. خود ده په خبره اوس یې پرې تر ډیره ځایه قابو مندلې او امدادي کارونه په ټولو سیمو کې روان دي. په لومړنیو دوو ورځو کې موږ ته دا ستونزه پیدا شوه چې موږ په زلزله ځپلو کې خیمې تقسیم کړې. څه خلک راغلل او هغو خیمو ته اور ورته کړ. بیا تر هغه وروسته موږ عوامي رابطه مهم پیل کړ. خلک مو راوغوښتل او له هغوی سره مو خبرې وکړې. بیا وروسته دا و چې هغوی بیا په باقاعده توګه سامانونه اخیستل پایل کړل. ډاکټر عبدالمالک بلوچ په دې خبري غونډه کې وویل اواران هغه بلوچ میشته سیمه ده چې د ده په خبره په تیر لس کاله پکې هیڅ حکومت نه و او د ټولو سرکاري ادارو مشران له هغه ځایه تښتېدلي وو او هیڅ یوه سرکاري اداره هم فعاله نه وه. د دې زه تاسو ته یوازې یوه بېلګه درکوم او هغه دا چې هلته زموږ د لیویزو 140 پوستې وې، خو په حقیقت کې یوازې 3 پوستې فعاله وې. هلته نه هم د سیاحت په څنګه کې څوک او نه په بل کومه څنګه کې. نو موږ چې په اواران کې په کومو حالاتو کې امدادي کار پایل کړ هغه بیخي زیات د ویرې ماحول و. د بلوچستان وزیر اعلی زیاته کړه په اواران او کیچ سیمه کې په دې زلزله کې ټول 402 تنه مړه شوي او شاوخوا 800 ژوبل شوي دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو، د بلوچستان په بلوڅ میشته اواران سیمه کې زلزله ځپلو ته لا هم په صحیح ډول مرستې نه دي رسیدلي. د اواران په ماشکې سیمه کې لزئی خبریال عبداللطیف بلوچ سره زموږ همکار خدای نور ناصر مرکه کړې او په لومړي سر کې ورڅخه د مرستندوی کارونو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده. نو لطیف بلوچ په ځواب کې وایي،
د 24 تاریخ تر زلزلې وروسته تر اوسه پورې امدادي کار د نشت برابر دی. د حکومت له لوري خو اداوې بېخي زیاتې کېږي، لاکن په حقیقت کې دلته په میدان هیڅ هم نشته. دلته بې له سر او سامان خلک پراته دي. دا خلک نه د سر د سایه لپاره چت لري او نه هم کوم بل سهولت ورکړل شوی. تر نن پورې یوه امدادي ډله هم را رسېدلې نه ده. لطیف بلوچ صاحب، تاسو وایاست چې هیڅ یوه امدادي ډله هم دلته نشته. آیا یوازې حکومت تی مرستندوی ډلې نشته که نادولتي موسسې هم نشته؟ د نادولتي موسسو مرستندوی ډلې در رسیدلې دي او کنه؟ تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې حکومت په خپل دلته په امدادي کارونو کې خنډ اچوي، ځکه چې دلته بلوڅ وسلوال نه غواړي چې حکومتي مرستندوی ډلې پوځ او ملیشات ځواکونه دي امدادي کارونه وکړي، او خلکو ته هم وایي چې ما یې پرېږدئ. د نادولتي موسسو ځینې ډلې د سروې لپاره راغلې وي، لیکن نورې مرستندوی ډلې بیا حکومت نه پرېږدي چې راسي او دلته امدادي کارونه وکړي. عبداللطیف بلوچ صاحب، دلته ځینې داسې راپورونه راغلي وو چې زلزله ځپلې مېرمنې نه غواړي چې دلته خپلې درملنې په نارینه او ډاکترانو وکړي. په دې کې تر کومه ځایه حقیقت دی؟ او بل دا چې ښځینه ډاکټرې ستا کیا په سیمه کې چې د مېرمنو درملنې وکړي؟ دلته په مشکې کې خو هیڅوک هم نشته. البته په اواران کې یوه ځایي ښځینه ډاکټره ده چې هلته کار کوي، نور یې نشته. هو، ځینې نارینه ډاکتران ستا چې هلته د زلزله ځپلو په درملنه بوخت، او هغه هم یوازې فاست ایډ یا لومړنۍ درملنې ورکوي. نور دلته تر اوسه پورې لا هم د ایکس رې کولو او داسې نور سهولیات نشته، او هم ښځینه ډاکټرې د نشت برابرې دي. نو دا چې تاسو وایاست ښځینه ډاکټرې نشته، نو آیا دا زلزله ځپلې مېرمنې په نارینه او ډاکترانو خپل علاج کوي او که انکار کړی دی؟ نه، انکار خو نشي کولی، ځکه چې دا وخت په مصیبت کې دي. او بل دا چې ځینې بیا داسې همسته چې د بلوڅو د روایتو مطابق هغه نه غواړي چې د خپلو مېرمنو علاج په نارینه او ډاکترانو وکړي، او اوس ډیری داسې ژوبل سوي کسان یا ناروغان موږ مجبور یو چې کراچۍ او نورو سیمو ته یې واستوو، او بله کومه چاره مو نشته. عبداللطیف بلوڅ، که په آخر کې په دې اړه لږ معلومات راکړي چې په داسې قدرتي آفتونو کې ماشومان او ښځې ډېرې متاثره وي، اوس په سیمه کې د ماشومانو او ښځو څه حال دی؟ کده راته ووایست. د ماشومانو او ښځو هم همدا حالت دی چې د سر د سایه لپاره هیڅ نشته، له دې سره د خوراک څښاک لپاره هم هیڅ نه لري، او انتهایی په بد حالت کې په ژوند تیرولو مجبور شوي دي. په اوس حال کې چې دلته د ګرمۍ موسم دی او بیخي زیاته ګرمي ده، نو خلکو ته تر ټولو زیات د خیمو او خوراکي موادو ضرورت دی چې دلته په دې دواړو کې هیڅ هم نشته.
په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر وو چې د بلوچستان د اواران ضلع له زلزله ځپلو خلکو سره د حکومتي او نړیوالو مرستو د څرنګوالي په اړه له یوه ځایي خبریال عبداللطیف بلوچ سره کړې مرکه یې تاسو اوریدله.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان په لوی اقتصادي او کاروباري ښار کراچۍ کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو هدفي عملیات دوام لري. پولیس چارواکي وایي د عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر کسان نیول شوي او څلور کسان له پولیسو سره د مقابلې پر مهال وژل شوي هم دي. د دې ترڅنګ د کراچۍ د پولیسو مشر ویلي چې په عملیاتو کې پولیسو ځینې کامیابۍ هم ترلاسه کړې دي. په دې اړه تفصیل د کراچۍ نه د ظفر کریمي په رپورټ کې اورو.
د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات ویلی دی د ښار په بیلابیلو برخو کې هدفي عملیات روان دي او تر اوسه په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته یو شمیر کامیابیانې هم ترلاسه شوې دي. د نهې یا سې شنبې په ورځ د کراچۍ د پولیسو په مرکزي دفتر کې خبري غونډې ته په وینا کې اډیشنل آی جی شاهد حیات وویل امنیتي ځواکونو څلور ورځې مخکې د وژل شوي وکیل نعمت راندوا یو قاتل نیولی دی.
آج رات ہم نے ایک مرڈر پکڑا ہے.
دی وای ننش پا منگ یو وجن کے نیولے دے او هغه د نعمت راندوا د وجنی اقرار کرے دے. د هغه سره نور ملگری هم وو. دا نیول شوی تن کاظم عباس رضوی نومیږي او د ده تعلق د متحد قومی مومنٹ د یو سل اتاویم یونٹ سره دے. شاهد حیات زیاته کړه نعمت راندوا په کراچۍ کې د وژل شوي خبریال ولی خان بابر د کیس په سلسله کې وکیل مقرر کېدونکی وو. نوموړي زیاته کړه پولیس د هیڅ یو ځانګړي ګوند په ضد عملیات نه کوي او د دوی اپریشن یوازې او یوازې په ښار کې د موجودو جرایم پیشه عناصرو په ضد روان دی. د دې ترڅنګ د رینجر ځواک د ویان لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي د نهې په ورځ د ښار په لانډي سیمه کې د دغه ځواک سرتیرو د یو سیاسي ګوند په دفتر چاپه وهلی او د هغه ځای څخه یې په هندوستان کې جوړه شوې وسله نیولې ده. د اعلامیه تر مخه په دغو عملیاتو کې څورلس کسان هم نیول شوي دي چې پکې دوه مشهور هدفي وژونکي ساجد حسین او شمیم هم شامل دي. بلې خواته د ایم کیو ایم ګوند په کراچۍ کې روان عملیات یو طرفه بللی دي. تیر ماښام د دغه ګوند د مشرانو د بیړنۍ غونډې وروستو خبري غونډې ته په وینا کې د ایم کیو ایم ګوند رهنما ډاکټر صغیر احمد په دغه ګوند لګول شوي تورونه بې اساسه وبلل.
پاکستان
دی پاکستان له وزیر اعظم او صدر نه غوښتنه کوم چې د خدای په خاطر په کراچۍ ښار کې د روانو سازشونو نوټس واخلی. هغه ویل په لانډي کې رینجر ځواکونو د دوی په دفتر ناقانونه چاپه وهلی او د دوی د ګوند څورلس بېګناه کسان یې نیولی دي. یاد دې وي د ستمبر د میاشتې په څلورمه نیټه د وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ د دورې په مهال په ټولګوندیز کانفرنس کې په دغې ښار کې د هدفي عملیاتو پریکړه شوې وه. د دغې پریکړې راوروستو د کراچۍ په مختلفو برخو کې عملیات دوام لري. پولیس چارواکي وایي تېره شپه یې په حیدرآباد کې د عملیاتو په ترڅ کې دیرش مشکوک کسان نیولي دي. همدغه راز نن سهار امنیتي ځواکونو د کراچۍ په هبریور روډ څلور کسان وژلي دي. پولیس چارواکي وایي وژل شوي څلور واړه کسان د ناقانونه ډلې غړي دي او دوی د پولیسو سره د مقابلې په مهال وژل شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو د چارسدې هارون رشید د پېښور کاکشالو په سرکاري سکول کې استاد وو. د تیر کال د جون په اتمه نیټه له ګلبېلې سره د سرکاري نوکرانو پر ګاډي شوې بمی چاودنه کې املا ماته شوې وه او سخت ژوبل شوې وه. خو دا هغه زاړه زخمونه لا جوړ نه وو چې پنځه ورځې وړاندې هم په هغه ځای کې د پېښور سیکرټریټ نوکرانو په ګاډي یو وار بیا بمی چاودنه وشوه چې نوموړي خپل ژوند پکې له لاسه ورکړ. زمون خبریال په چارسده کې د هارون رشید له ټبر سره خبرې کړې او د رپورټ یې پرې را لېږلې ده.
د سرکاري سکول استاد هارون رشید تیر کال د شپږمې میاشتې په اتمه نیټه په هغه چاودنه کې زخمي شوی و کومه چې د سرکاري نوکرانو په یو ګاډي کې د ګلبېلا چارسده په سیمه کې شوې وه. ولې هم هغه شان نوکران ورون کې په یو بل ګاډي کې پنځه ورځې وړاندې هغه یو وار بیا کور ته روان و چې چاودنه وشوه او هارون رشید پکې مړ شو. د ګډبنو کلي عمرزه چارسدې اوسېدونکي د هارون رشید ټبر مشال ریډیو سره د اولنۍ پیښې په اړه خبرې وکړلې.
د محکو شو موږ ته خبر راغې اسپتال ته لاړو. هغه ډېر خوږ و. دا هغه سرم خپې ملا دا نیمر شاته وجود خراب و ډېر په ملا یې اوسم ماته وه. ډاکټر ورته وی چې دا به په خپل اړوکې ورځي.
د دې په وینا چې دیارلس کاله وړاندې واده شوی و درې ماشومان زامنې سبق وای چې هغې کله دا خبر واورېدو چې هارون رشید مړ شوی نو تر دې دمه یاداشت ختم شوی دی.
بس ما ته اوس هم پته نشته چې مړ دی او که ژوندی دی. ما ته اوس هم ما نه لیدلی نه خبر یم. ورکوټ یې جاړي غټ خپه دی او ورکوټ یې غواړي وایي مالې راولی. بس قلار شي ماله په خپله هم چل نه راځي. به پلار قلارول زما سره دومره ډېر دغه نو څومره چې به پلار هغوی سنبالول.
او دې د حکومت نه یو غوښتنه وکړه.
زه حکومت نه هیڅ نه غواړم. صرف دغه غواړم چې پردی تور سره دې نه سر تورې او د دې امن دې راولي.
د هارون رشید کشر ورور احمد چې په یو کالج کې زده کړې کوي. دی وایي چې هارون رشید ته د حکومت لخوا د تیر کال د 14 ورستو 10,000 روپۍ ورکړل شوی وي.
دغه زمونږ مشر ورور بس دملا تیر مو بس ختم شو مات شو. د 1,00,000 روپۍ کړو سره په هغه ټیم کې وزیر اعلی راغلی، هغه صرف 10,000 روپۍ چټ را کړو په ټیم باندې. 10,000 روپۍ موږ ته ملو شو، بیا اعلان شو خو موږ ته اوسه پورې غنه دي ملو شو.
انیس خان د هارون رشید دویم زوی دی او په دویم جماعت کې سبق وایي. د پلار خدمت چې هغوی سره یې کاوه داسې بیان کړ:
ما هم ګمون باندې کار لیکو او بیا بیا راته سبق زاته.
څه څه بیرول؟
هر څه بیرول، کله به ګاډی، کله یو سکور و مو سیوانا مون، هر څه بیرول.
قیوم شاه د هارون رشید د ټبر ورور دی او هغه د هارون رشید سره د زخم کېدو په وخت په هسپتال کې موجود وو. هغه مشال ریډیو سره خبرې وکړلې.
بس کې به تر اته کرایه کم او بل سهولت یې غوې ته د خپل ځین راوچتې کنه. د دغه نن به تر اته بس بیا دغه د ماکه په مخ کم شوی وو او هغه په کې دغه شی ډیر زیات زخمی شوی وو. هغه کې
د دوی په وینا چې هارون رشید د سرکاري نوکری سره سره په کور کلی کې هم ځان له روزګار کړو او په خپل ژوند ډیر مهنت کاوه. د اولنې 14 ورستو ژوند ډیر د تکلیف سره مخ شوی. خود کورنۍ دا امید وو چې ګنې روغ بشي، ولې د روغتیا نه وړاندې هم د سرکاري نوکرانو په دغه ګاډي کې په دویمه چاودنه کې ژوند وبایله.
اوریدونکو په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال رپورټ متاسو واوریدو چې په ګلبیله کې د سرکاري نوکرانو پر ګاډي شوی بمی چاودنه کې د وجل شوی یو تن له کورنۍ سره کړې خبرې پکې تاسو واوریدئ.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12,113 15,318 15,340 او په 15,340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په پیښور کې د ترهګریز بریدونو پیل شوی نوې لړۍ ته په کتنې سره د صوبې حکومت د یوې بیړنۍ امنیتي ځواک یا کویک ریسپانس فورس د جوړولو پریکړه کړې ده. دا چې دغه ځواک به څنګه جوړیږي او په کار به پیل کله کوي په اړه زما همکار مجید بابر د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر له بیان شیراز پراچا سره مرکه کړې چې اوریدو ته تاسو را بولو.
دا کوئک ریسپانس فورس چې کوم دی، د دې مقصد دا دی چې دا کوم واقعیات په خبر کې وشول یا کوم مستقبل کې خدای مکه کېږي د هغې مخنیوي لپاره دا سپیشلایزډ فورس دی. او زمونږ په خبر ښار په څلور زون کې دی تقسیم کی، او هر یو زون کې د دې کوئک ریسپانس فورس اسپیشلی ټرینډ خلک به وي، الیټ پولیس فورس په دا به همدې افتنیمه کې به وشي. نو دا فورسز به ګراوند کې موجود وي او دوی به د دې مخنیوي لپاره خپل ستراتیجی به جوړوي او هغه به یا امپلیمنت کوي.
دوی ته به څه خاص اختیارات حاصل وي پر اچا سه؟
دا خو به دي د پایسوي د پولیس ته مخنی او دوی به کار کوي د پولیس مخنی سره او د لاکي کم ایس پی به هغه سره به د دې تعلق وي. دا یو رته د سپاس فورس چې راتلونکي کم ترکس دي پولیس حکومت دا پلان کړی دی چې ټارګیټډ آپریشن وشي. نو دا چې کوم دی د دې دا سپیشلیزم یا د دې دا توجه به دې سیزن ته
پر اچا صاحب د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یو خبره کړې وه چې د صوبې په سطح باندې به تاسو یو داسې اداره جوړوي چې په هغه کې به ټول استخباراتي ادارې یو ځای کیږي. هغه اداره جوړېدو کې به څومره وخت ولګي؟
هغه د یو نوي انټلیجنس اداره چې ا تجویز زموږ د وزیر اعلی پرویز خان دی هغه باندې کار روان دی. نو اوس د کی دا اسمی فور ډاګ چې کوم دی دا هم دیپلوای کیږي. به هغه علاوه ماډرن ټیکنالوژي سی سی ټی وی کیمراز او یو سنټرل کمانډ اینڈ مانیټرینګ روم به جوړیږي.
پراچا صاحب یو دا خبرم شوی وا چې دغلته کې به پبلک پولیسینګ یا د کلیوالو خلکو یا د ټولنې چې کم خلکې د معاشري کم خلکې هغوی به د امنیت ادارو کې برتی کول کیږي او پبلک پولیسینګ به کیږي. د هغې څه تفصیل لري؟
کې مختلف تنظیمونه چې کوم دي، سیول سوسایټي تنظیمونه دي، علما کرام دي، تاجران دي، د سوسایټي څومره چې درخې دي پولیس په دې سره جرګی پکې. نو کلر کومي چې کوم دی هغه خپل یو ویب سایټ هم جوړي هغه بل لیکرو کې لانچ شي. دا څنګه هغه زه ته د انفارمیشن ډیسک
پراچا صاحب داسې خو څه پروګرام نشته چې یاره خلک په دې پولیس کې برتی کی لکه څنګه چې په خوا به کېده چې یاره د کلو نه به خلک ځوانان برتی کېده حکومت به پیسې ورکولې هغوی به د لارو امنیت ساتلو
یاره پولیس فورس چې کوم دی موږ سره شارټیج خو دی د پولیس فورس او دا کوم چیلنجز چې کوم دی هغه بالکل دې کې زه څه پریسایز فیګر دی هغه تاسو ته نشم ورکول خو دا بالکل دا به کېږي چې کوم وخت کې یو خلک کې خپل علاقې نه دغه شي انوالو شي او هغوی ته لکه جاب اپرچونیټیز
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د بیړنی امنیتی ځواک جوړولو د پریکړې په اړه مو د صوبې د وزیر اعلی لویان شیراز پراچا سره زما د همکار مجید بابر مرکه اوریده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اغا چیزیم بشه بیاردی مکمل خدمه
افغانان چون باری بیشک چون باری
زیرم دیر سخت را باری تیرم یه هر زکر
یه سخت مکمل مسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکایان په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د بنو پوسټ ګریجویټ کالج متحده طلبا محاذ لاړخه د کالج خلاصولو په لړ کې لاریون وشو. زده کوونکو د لاریون پر مهال د کالج خلاصولو غوښتنه کوله. د زده کوونکو د بیلابیلو تنظیمونو مشرانو په لاریون کې پر صوبایي حکومت او کالج انتظامیه نیوکې هم وکړې. په دغه اړه نور حال سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د ضلع بنو پوسټ ګریجویټ کالج متحده طلبه محاذ یعنی د زده کوونکو بیلابیلو تنظیمونو لاړخه د کالج د خلاصولو غوښتنې په لړ کې یو احتجاجي لاریون وشو. په لاریون کې ګډونوالو په لاسونو او سرونو تورې پټۍ تړلې وې او د کالج انتظامیه پرنسپل او پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد یې نارې وهلې. دغه لاریون د بنو بازار په مختلفو کوڅو کې راتېرېدو وروسته د پریس کلب بنو مخې ته بیا د یوې جلسې بڼه واخیسته. په دې موقع د زده کوونکو بیلابیلو تنظیمونو مشرانو په خپلو ویناګانو کې په صوبایي حکومت د نیوکو ترڅنګ د کالج پرنسپل په لرې کولو هم زور ورکو او په کالج کې موجوده حالاتو کې یې دوی ککړ وبلل. نا متحدہ طلبہ محاذ بنو کالج چیئرمین پیر ہارون پخپلا وینا کې وې د کالج زکونکو غوښتنو لپاره پورا من لاریون وو چې ډزه هم پرې وشوې او ایف آی آر هم پر دوی کټ شوې.
کوم پارینیا پریس کرامبل کړه دا بل اور ما کړه دا چې کالج د خلاصې نه جاسو د می پورا من وروتلې په می خال د دین او کو ایف آی آر نه می سمال کړی کټ می مستقبل تا بکې دغه مال کړی په سر می
کلامو چې پدی اړه د بنو پوسټ ګریجویټ کالج پرنسپل شریف الله نو پوښتل نو دوی اوه پولیسو باور ورکړي چې د کالج امنامان با دوی ساتي لہذا کالج یې خلاص کړ او پاینده کې د داسې پیښو مخنیوي لپاره د مختلفو سیاسي پارټو مشرانو سره خبرې شوې دي.
ثنا الله خان د انچارج دی پیو دی او ڈی ایس پی علي راغلل فیس صاحب راغلی بټي صاحب او د هغه دا ګارانټي وکړل چې را تاسو کالج کلاو کوي بس مونږ زمواري اخلو څوک بټه نه کوي اسوک بازا پارٹی بیج نه لګای اس کالج بس کار شروع کړی دی. بیا ایس صاحب راغی هغه ایس صاحب د پولیټیکل پارٹی لیډر راو وختل نو هغه لیډران راغله او دلته یو مهده وکړله بس دا خبرې ومنلې چې دا مونږ به دا کالج ماحول چې دا هغه پیسفل ساتو چې هغه زخمیان دي هغه متعلق د صلح ایسی صاحب په هغې باندې ډېر زور ورکړ چې صلح وشي د دوی په مان کې.
د یادونې ده چې تیره اونۍ د بنو پوسټ ګریجویټ کالج متحده طلبه محاذ لاړخه د کالج پخوانی هاسټل ړنګولو او ځمکه شخصي پراپرټي ډیلرانو ته ورکولو پر ضد لاریون راایستلې شوې وو چې دا دوی په وینا د زده کوونکو زنا تنظیمونو لاړخه پر دوی ډزې وشوې او دوازده کون کې پکې ژوبل شول چې د هغې وروسته یاد کالج بند کړی شو.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال انی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دم کو د مشال ریڈیو د روان خبرونه نیمائی برخی تور سیدو د منور شانہ د خبرونو لنڈی سورو.
د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې د دوستۍ دروازې سره نږدې چاودنه شوې چې پکې د چارواکو په خبره سلور تنه وجل شوې او شپږ نور جوبل شوې دي. د چمن د سیمې د لیویز یو چارواکي د نوم نصر غندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي په وجل شوو کې یو د ملیشا ځواکونو غړی او درې عام وګړي دي. تر دې دمه چا د پیښې پړه په غاړه نه اخیستې. د بلوچستان حکومت د نړیوالو مرستندویو ادارو او ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې چې د زلزله ځپلو سیمو په بیا ودانولو کې د ورسره مرستې وکړي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ د یادو سیمو د 15 ورځنۍ دورې نه وروسته پرون ماښام ناوخته په کوټه کې خبریالانو ته وویل په اولو دوه ورځو کې بیلتون غوښتونکو بلوچ ډلو ورته مشکلات جوړ کړي وو خو اوس د مرستو ویشل روان دي. په کراچۍ ښار کې د هدفي عملیاتو پر مهال یو شمېر کسان نیول شوي او وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات 13 شپږ رسنیو ته ویلي چې دوی له متحده قومي موومنټ سره اړه لرونکي یو داسې قاتل هم نیولې چې د وژل شوي خبریال ولی خان بابر د وکیل په قتل کې یې لاس درلود. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي که د افغانستان ملي حاکمیت ته احترام ونشي امریکا سره به امنیتي تړون دوی ته د منلو وړ نه وي. ولسمشر حامد کرزی د ناصرو قوم له یو شمېر مشرانو سره په ملاقات کې ویل چې د پردو له احتیاج څخه د افغانستان د خلاصون یوازنۍ لاره د تعلیم لاره ده. د امریکایي حکومت لخوا د یو شمېر وفاقي ادارو د تړل کېدو نن دویمه ورځ ده او داسې ښکاري چې د سینټ غړي لا د فعالیت لپاره د فنډ ورکولو په پلان له سلا کېدو ډېر لري دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د شارجې په میدان کې د کینیا د لوبډلې نه د کرکټ یو ورځنۍ لوبه ګټلې ده. په دغه مقابله کې کینیا په 2 ورونو او 15 بالونو ټول لوبغاړي او شو نه هاتی ارنجونه کړی او دغه هدف افغان لوبغاړو په 18 ورونو کې په 18 ورونو 15 بالونو پوره کړ او صرف 2 کلاړیانی او چلو.
لن خبرونه مو د منور شانه اوریدل او سوریدونکو د نړۍ رنگونه ونی ز خبرونه درته اورو چې پکې تاسو د ساينسي انټرنیټي او فلمي نړۍ په حق لخوندور معلومات ترلاسه کوئ. راځي خبرونه ته غوښ شو چې زما همکار ګل ایاسی جوړوي.
دا مشال رادیو نیوز پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاس سلامونه منې کله لرم چې روغ جوړ او آباد به. نننی پروگرام کې مدلا د نړۍ له ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبرو چې د ستمبر په میاشت کې د بلوچستان په اواران او نورو سیمو کې زلزلې کې یو خو ډیره تباہی خور کړی نو بل خوا په مکران ساحلي علاقه کې دوه نوي جزيري هم جوړ شوې دي. د پاکستان چارواکو هم د دې خبرې تصدیق کړې دي. د سمندري علومو د ادارې یو چارواکي وایي د مکران ساحلي علاقه په جیولوژیک فالټس پرته ده. نو ځکه چې کله زلزله راځي نو داسې جزيري جوړيږي. د دې نوړاندې په 1915 سال ویختم 1999 او په 2010 کال کې هم جزيري راپورته شوې وي. د چارواکو په وینا دغه جزيري سمو دروستو بیرته غایب شي. دغه نوي جوړ شوی جزيري اوچتواله 100 فوټه دی او اوږدواله 2.5 فوټه دی. دغه جزيره د ساحل نه هم قتل کېدی شي. دغه جزيري ننداري لپاره یو شمېر خلک دغه ځای ته ورغلي دي. د ملګرو ملتونو لخوا په یو رپورت کې ویل شوی چې د 95% سانسدانانو خیال دی چې 1950 کال راځي انسانان د نړیوال درجه حرارت کې د اضافي ذمہوار دي. د ملګرو ملتونو د ماحولیاتي پینل دغه رپورت په موسمونو کې د بدلون په اړه خبر کړي. د رپورت تر مخه د ځمکې، هوا او د سمندر کې درجه حرارت زیات شوی دی. په رپورت کې خبرداري ورکړل شوی چې په ماحول کې تب پیدا کوونکي ګیس په درجه حرارت کې د اضافي او ماحولیاتي نظام کې بدلون باعث دی. د رپورٹ جوړونکو ویلي چې انسانان له 1950 کال راهیسې د نړیوال درجه حرارت کې د اضافي ذمہوار دي. د ساینسدانانو په وینا په دې وروستو کلونو کې د نړۍ تودخه تر بل هر یو وخت ډیره زیاته شوې ده، د سمندر سطح هم زیاته شوې ده. ساینسدانانو ویره څرګنده کړې چې په روانو ورځو کې د ځمکې درجه حرارت نور هم زیاتېدای شي. د امریکا خلائی ادارې ناسا لخوا مریخ سیارې ته لیږل شوی کیوریوسټی خلائی گاڑی د یو ژور کندی جاج اخستو لپاره پړاو کړی دی. کیوریوسټی خلائی گاڑی به د مریخ سیارې د غرونو تحقیق کوي. دغه گاڑی به د ریموټ سینسر د لارې د کمرو جاج اخلي. کیوریوسټی خلائی گاڑی به د کونګو میریټ نومي غر په اړه نور تحقیقات کوي. د دې نه وړاندې د دغه کمر تصویران ځمکې ته لیږل شوي وو. د دې مشن یو چارواکی وایي چې دا یوه کامیابه تجربه ده چې کیوریوسټی خلائی گاڑی دغه غر ته رسیدلې دي. کیوریوسټی خلائی گاڑی تر اوسه پورې 2.9 کیلومتر سفر کړی دی. کیوریوسټی خلائی گاڑی کوشش کوي چې د ماونټ شارپ نومي غر تل معلوم کړي. انجینران د کیوریوسټی خلائی گاڑی لخوا لیږل شوی معلوماتو په اړه ډیر مطمئن ښکاری. د یو نوی دقیق نه معلومه شوی چې د سماجی رابطو په ویبپاڼو د خوشحالۍ نه زیات د غوسې جذبات ډیر زر خوریږي. په انټرنیټ د آنلاین جذباتو په اړه یوې ډلې د چین تر ټولو لوی مایکرو بلاګینګ سایټ د وایبو صارفینو د پیغاماتو جاج اخستې. په دې کې د غوسې، مایوسۍ، بیزارۍ او د خوشحالۍ پیغامات تقسیم کړی شوی دي. په دغه تحقیق کې په 2010 کال کې 2,00,000 صارفینو د 1,00,000,000 د پیغامونو جاج اخستی شوی دي. د تحقیق تر مخه په ویب پاڼه موجود د صارفینو لخوا د غوسې پیغامونو تبادله د نورو نه تر ټولو زیاته شوې ده. دا نړۍ تر ټولو مشهور د انټرنیټ لټون انجن ګوګل د موادو لټون د عمل خکولو لپاره خپل نظام نور اپډیټ کړی دی. د اپګریډ ته هم برډ نوم ورکړی دی. دا په درې کلونو کې لومړی اپګریډ دی. د ګوګل ترمخه د یوې میاشتې راهیسې دغه اپګریډ کار کوي. د ګوګل ترمخه د دې اپګریډ لکه بله د ډیرو پیچلو پوښتنو جواب ترلاسه کول ممکن شوی دی. د سمارټ موبایل ټلیفون جوړونکي کمپنی سامسنګ د لچکدار ډیسپلی سمارټ فون جوړولو منصوبه لري. سامسنګ کمپنی دا اعلان په سیول کې د ګلکسی نوټ 3 د معرفي کولو د دستوري په موقع کړی. دغه کمپنی یو چارواکی وایي چې اکتوبر میاشت کې په جنوبی کوریا کې د لچکدار سمارټ موبایل ټلیفون به معرفي کوي. ځینې څېړونکي وایي چې لچکدار موبایل ټلیفون سره لوی بدون امکان نشته، خو سامسنګ کمپنی به په مارکیټ کې یو مختلف ځای جوړ کړي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د امریکا په باکس افیس کې فلم پریزنرز په لومړی نمبر دی. فلم پریزنرز په لومړی اونۍ کې د 60 ملیون ډالرو کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم انسیډیس چپټر 2 دی چې تر اوسه پورې د 2 ملیون ډالرو کاروبار کړی دی. په دریم نمبر فلم دی فیملی دی. د نړۍ تر ټولو لوی واوري غرونو کې د پاکستان کیټو غر هم شامل دی. د کیټو غر اسوکې ته خطو لپاره هر کال غرختون کیږي، خو په دې کې یو ځل یولس غرختون کی وژل شوی وو. د دوی په ژوند یو دستاویزي فلم جوړ شوی دی. د دې فلم نوم دی سمټ دی.
Resting in peace.
Time to break out the whiskey, so.
I like whiskey.
That is Trango Tower there. How hard can it be? Just kidding. We're going to K2.
د امریکا مشهور فلمی ستوري لیراندو ډی کاپریو نوی فلم دی وولف آف وال سټریټ په د نومبر په 15 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا فلم په رښتینی قصه جوړ شوی دی.
Nobody knows.
Was all this legal? Absolutely not. We were making more money than we knew what to do with.
We don't work for you, man.
Yeah, my money tape your boobs. Technically, you do work for me.
Primo. What's wrong, Daddy?
Go watch your brain, huh?
Oh, my God. FBI, any kind of booze you might want.
Oh, the Bureau forbids us from drinking.
Ugh. So follow me, you're good. About the door. I'm doing 500, I'm out of control. But there's nowhere to go. And there's no way to slow. If I knew what I knew in the past, I would have been like that on your.
How does this actually work?
There's a big money sign.
They get launched at the target, they stick.
Yeah. This is their gift, okay? They're built to be thrown like a lawn dart.
One, two, three!
Stop.
د هند سینما رنویر سنگ او دپیکا پادگون نوې فلم رام لیلا ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر سنجی لیلا بنسالی جوړ کړی دی. فلم رام لیلا به د نومبر په 15 نیټه نمایشت لپاره وړاندې کیږي.
गुजरात के हर इलाके में तेरे बाप के खिलाफ केस है।
तेरे सारे काम चोरी के अंदर हमारी खून है तेरे अंदर, वरना गोली नहीं चलती तेरे हाथ से।
घर वाले बीच में आ गए तो
बना लूंगी।
मैंने तुझे छोड़ दिया तो
उड़ा दूंगी।
د هند سینما نوې فلم جنگ چھوڑنا یار ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې د پاکستان او هند په پوله د سرتیرو ژوند ښودل شوی دی. دا یو مزاحیه فلم دی.
چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایسی رپورٹ بنائیں کہ پورے دیش میں دیش بھکتی کی لہر دوڑ آئے.
رپورٹنگ لائیو فرام دی بارڈر.
تیار جوانوں کوئی نئی وردی مل گئی تو خبیث کی الادیو کیا بات نہیں سنو گے؟
تو تھا گاں قریشی کپتان.
پانی کی بالٹی کی جگاڑ میں کیا تھا جناب؟
پانی کا جگاڑ کیوں؟
دو بوتل پانی سے پی سکتے ہیں یا دھو سکتے ہیں؟
آج کھانے میں کیا ملا؟
یہی پوچھ پوچھ کے جان لے لو ہماری. تم لوگ گولیاں چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی.
ایوری پاکستانی سولجر ہیز ہز ڈے.
بم پھوڑنا ہے باقی کے سب کہاں جوان.
میں جے پور میں جو ہے بریک فاسٹ کروں گا, جودھ پور میں لنچ, دلی میں جا کر ڈنر کروں گا اور پٹنہ میں آئس کریم کھاؤں گا.
ابے ثانیہ کی بارات میں آیا کیا؟ یہ گولی کھا.
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیبه معلومات, انټرنیټي, ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو, تاسو هم کولی شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00420221211 او د موبایل ټلیفون د لارې ایس ایم ایس هم کولی شئ. تاسو ایس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03325333301. په هم دې ځای خپل کوربه ګلاس ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خوب غوړې نو ته وېدا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه په خپل غریب.
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او موسیقاران دي, ټول د دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ د پاره بیل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا اولدی سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي. اوریدونکو اوس درته بلونی ځخ پرونه شال او شمله اورو چې پکې تاسو له پښتني کلتور سره پر تړلو بیلابیل موضوعاتو د کارپوهانو خبرې اوریدا خبرونه زما همکارا انیسا اجمل جوړوي.
ستړي مشه شال شملاخ پرونه کې درته هر کلی وایم. په نننۍ خپرونه کې درته معلومات درکو چې د مومند قبیلې د ودونو رواجونه څه دي. د مومند ایجنسۍ پوله شمال اړخته باجوړ ایجنسۍ سره او جنوب اړخته خیبر ایجنسۍ سره لګیدلې ده، او دغه سي مالکند او چارسده ختیځ ته دي او پېښوري جنوب ختیځ ته. د مومند ایجنسۍ پوله افغانستان سره هم لګیدلې ده. د مومند ایجنسۍ و تحصیلونه او درې سب ډیویژنې دي. د ځینو تاریخ پوهانو په اند مومند قبیله له محمود غزنوي سره راغلی و او په مومند ایجنسۍ کې د تیرو و پیړو راهیسې ژوند کوي، خو ویل کیږي چې ځینې مومند په دغه سیمه کې د مخکینه اوسېدل. په مومند کې څلور غټې قبیلې اوسېږي چې پکې حلیمزه، ترکزه، خوازه او بایزه دي، او دغه سي په دې کې بیا نورې وړې قبیلې عثمان خیل او صافي هم شامل دي. د پښتنو د نورو قبیلو په څیر مومند قبیله هم یو شمېر خپل کلتوري او ثقافتي دودونه لري، که هغه د غم وي او که د خوشحالۍ. خو مومند خلک یې د خپل وس مطابق ډېر په زړه سره لمانځي. له مومند جنسۍ سره تعلق لرونکي دنیا بیبي د مومندانو د ودونو په اړه وایي، د واده نېټه چې کېښودې شي نو د نورو تیاریانو سره سره لومړی د الګ کور ښځې خلکو کره د واده ست لپاره چې ورته مومندان سده وایي ورځي.
ساده کې والله چې خځې دل درې سالور داله خویندې شي چې نور توریانې مسره شي، هغه ګرځي والله بس خلکو له څوک له کپړې ورکوي، اوس خدای رواج دی څوک له لوبټې ورکوي پوه شي، او چې دا اړ شي چا کاره څوک له جامې ورکوي، بس دا د خپل دوس یو رواج دی را ګډ شوی دی که نه، خو حضور له ورکوي که څوک ته نه عالم وایي نه وایي دا رواج دی دا به اخلی.
په مومندو کې د واده د نیټې رستو سړی په خپلو کې د واده د تیاریانو په اړه سلام مشوره کوي. د مومندو حاجی غلام محمد وایي، د واده نه یو څو ورځې وړاندې د لږ د کورنۍ ټول سړی راغونډیږي او مشوره کوي چې څوک به په واده کې راغواړي او د ډوډۍ بس انتظام وي.
څه پروګرام په کار دی، ډېره ډوډۍ په کار ده، چا ته جواب کول په کار دي، چا ته نه دی په کار که نه، نو هغه اوس هم شته لکه هغه اوس مونږ په پېښور کې دېغه یي که نه، نو ام مونږ هغه قومي دغه کوو لکه هغه خپل خاندان هغه خپله دغه راغونډوو هغې سره مشوره کوو، هغې دپاره مخکې یو ډوډۍ وکړي یا ښه یا کمزوری چې د چا څونه وسي که نه، نو هغې کې هغه مشوره وکړي چې یاره دې خلکو ته وایستئ دېو ته مه وایستئ که نه، نو هغې کې یو لیست جوړ کړي او بیا هغه سوال جوابونه
په مومندو کې به پخا چې کله د واده نېټه کېښودې شوه نو ښځې به راغونډېدلې او چمبه به یې وهله. دنیا بی بی وای اوس ډېرې کورنۍ خپل ودونه ساده کوي چې وجه یې د خلکو مصروفیت او د سیمې موجوده حالات دي.
الله چې مخکې خو به خوشحالۍ ډېرې درې څلور میاشتې به ښځو تمبل وه او ته ماشي به وی ټول کلی به ته راغونډېده او چې بیا به نېټه کېښوده هم خلکو کره ډېر راته مباره کول او قسم قسم خوشحالۍ به وي، خو اوس خو هغه دغه نشته اوس ډېر که نه، والله چې تمبل بیا واخه تمبل چې کار مار به ښځو وکړه او غرمه کې به راټولې شوې که نه، نو ډېرې به را جمع شولې او بس تمبل به یې ته وداوه او واخه به سندرې او خوشحالي به وه، او اوس بیا به د سبا نه نه بل سبا به واده بیا به ډېرې نکرځې راوړې د واده کال درې څلور
د واده په لومړیو تیاریانو کې جنیلا د الګ کورنۍ د واده دروازې جوړ اخلي او بیا د هغې د کټ کولو لپاره ښځې راټولوي چې ورته د جوړې رسم وایي. ګلمینا مومند یې پاړه وایي،
هغه نه اناب کول خو تو ورځ نه مخ کی څنګه د واده شروعات کیږي کنه نو پیله د جوړی کټای له خلک راغون شوړه کټ کی او هغه معنی روټی کړی او مټیان راوړی په ویشه جوړه کټ چیرې وینن جوړه نیسو راز د خځو ټول خود ته وینا وشي
په واده کې د ناوی او د واده د سړی جوړه ډیر اهمیت لري د واده د جوړې د کولو رسمونه په مختلفو سیمو کې جلا جلا دي خو ممندو کې د ناوې لپاره د واده جوړه الګ کورنۍ او د سړی لپاره د جنې کورنۍ تیاروي دنیا بی بی وای د ناوې او د واده د سړی لپاره جوړه ارسوک د خپل وستر مخه جوړوي
د واده جوړه څنګه ګنډلې یار څنګه جنۍ کوره کپړې یو څنګه پوری ونی شي هی ګنډي نو بیا د واده جوړه بنار شي یا کین خاطی نه غراوړي چې ډولای په شیرا شي خال نو بس بار سو سره کالی جامې کپړې ګومان ز پیوې چې سله ګیا غستیم کې سندل مندل جوابې دا ټول راوړي بس دا ته ټول به واج انه چې د واده جوړه په خو خو خې نو کوم له سر وکاله ولا کاله ولا وسې له سر کوډم لکه زیاتې د خپل کور کې چپلای جامې خو خو لای منه خو لا خلک ور کې لري خو بس زه وړه ما د وختو چې به شمله خلکو کوله کنه بیا به د قره خور فلای له غستې اوس خو زیات سرتور سوک خلای ملای نه په سره ټول سرتور
ممند کې د جهیز یا د ولور ریواج همشته خو کڅوک زیات جهیز نشي کولی نو اکثره خلک د جینې کورنې خوخته ګوري د پښتنو د نورو قبیلو په شان اکثره ممند خپل ودونه د علالی نه پیلوي د علالی پروس الک کور خپل خپلوان راغوختی وي د سروي د علاله ولرستو ماخام د سروي لړماخ پوخ کړي او ململمنوتې ور کړي بیا اوربل یا نکري سی وي پر بلکې د ډولینا یوش پوړان دی د لک کور خزي او سړی د جینې کور ته ځي د جینې کور په دغه موکا د لک کورنې لپاره د چا انتظام کړی وي ګلمینا بیبي وای په خا به مومندانو جنج په خچرو یا پخره راوړو
من هم دغه سور بل کو د جینې چې کوم وخت وادي چې څنګه جوړه راوړي جوړی شي نه کید د جوړی خلکو سقط کو انا وین پیل خسته پاک دغه کړی تقاوه مخ کې وو تمام خلکو کول وسه بس کور کې غلام دی بس ډیر شکر کی کین او خپل ترورې نه او خیندې او مندې راټولې شي هغه له سر وو مخ کې مونږ لري خسر کول تی وی به پکې لګولې سر
فلدار خور نه پواک راغلی دینا بدن کری زو جی نہ کے تپل وہینا فلدار خور نہ پواک راغلی دینا فلدار خور نہ پواک راغلی دینا
دنیا بی بی وائی د ممند په اکثره کورونو کې د واده الګ هم جنگ سره سي جنې کور اغه تا د خپل طرف نه کړي جامې او پیسې راچوي او چې کله ناوی راوړي نو په خو به ځان سره الګ کورتا سوجي راوړلا خو اوس مټیا نه راوړي د ډولې راوړل رستو د الګ د کور جنکو د ناوی لپاره د قران پاک چینې شیشه او د ورکوټي ماشوم د خپلولو انتظام کړی وي ناوی تا اول په غلبیل کې غلور کوي چې په خې لاسې اوچتوي او پشا درې زلا غلا اولی جنکه د دې هر څه په بدل کې د ناوینا پیسې غواړي دنیا بي بي یې پاړه زیاتوي
ولدا شیخ له غلبیر کې مال غنیمه مول ورکی پایم له حل ورکی شوګله چینی ورکی شیشه ول ورکی ماشو ول ورکی ول له ورکو دا خو زول دستور دی په خانه داخل کو دا ته پیسې واچې ماشو ول ورکی پیسې ول ورکی شیشه ول ورکی هغه هغه کوم پیسې واچې پان کوم واچې هر څه کې پیسې
و ما چې د پښتنو په مختلفو قبیلو کې جدا جدا رسم یادېږي و ما ځینې خلک ولیمې ته وایي او ځینې د واده په عمر وست د ناوې پلارګنې کې د سور وزو تیر ول تا خو ممند و ما د واده نه رستو په درېما یا سلورم وروس د ناوې کورنۍ لا کړي ډوډۍ ته وایي ګلمینا ممند یې پاړه زیاتوي
نو مخکې به اصلي وم چې وا لکه په کومه ورځ چې دا جینۍ راغلي د خالي په ورځ د خالي په ورځ باندې باغ جینۍ پسې چې دی د جینۍ کور چې دی سودا راوړل چرګانو وریجو غوړي او د غاله کور کې به پاخه شلو او ټول خپل پردې به سراغ روړې به وخړل او جینۍ به ځان سره بوتل او چې به هلته ورځې پوره شولې به د جینۍ هلک کور دنه سودا ورولې غلا او دا بچی دے پسی ورغل او غجلی دے التا دے روڑی پا خکل لاؤ دے دی علک ترو رینی او خین دے او مامی گانی با پسی لار دی جنی بے ناصر ما خام راوست او اس دسی شوی چی منگا غدوانی رواج بلکل ممند که ختم شوی از من کلکو کی او اس چی دے جنی علک مور روانه کی او بوی زی نو اس شبیم لگی کمیشی ویجی سو پینزش پی کئی سو سالور کئی
مومن نہ صرف دا پاکستان پا مختلف سیمو کی اسی گی بلکہ پا افغانستان کے ہم پا گڑھ شمیر کی میش دی پا افغانستان کی مومن زیاترہ پا ننگرہار ولایت کی پا گڑھ شمیر کی دی خوبیا دا کندہار او غزنی ترسنگ پا نور ولایتونو کی ہم دی دو گوشتی ولسوالے اسی دن کی او لیکوال آغا جانوائی دلارو بر مومن دو دو ودونو رسمونا زیاترہ یو شان دی دی دخپلو ودونو پاڑا وائی
واده چې ہوتا کی نو بس بیا موږ هم دا غوړو نو خدا دې کلی پنځم دی دا چې نو کو خځه چې موږ باندې پکې دا شي او مخکې به موږ ډولې راوړل یو وخت به پکې جاوو ډولې راتلل واده موږ دلته درې ورځې خوشحالی ہوگی
آغا جان وای مومند خپل زاړه روایت تر ډیره حدا ژوندۍ ساتلې دي خو آغا مومند چې د پښتونخوا په نورو برخو کې اوسېږي پر سمونې د نورو قبیلو د کلچر لګډیر اغیز هم شوه دی باید چې مومند خپل زاړه روایت ژوندۍ وساتي اوریدونکو نننې خبرونه کې متاسطه د مومندو د ودونو د ریواجنو پاړه معلومات درکړل که تاسو د پروګرام پاړه له مشال ریډیو سره سرای شریکول غواړئ نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ زمونږ د پیغام ریکارډونکو ماشين شمیره ده 00202221221 تر راتلونکو خبرونه پورې درنه اجازه غواړم خوشاله اوسئ
شملی درتا پسر کرو کرنا دستور راوڑا مباس بینی جزا در دشملو وطن تراشا چی شملی درتا پسر
سفر